دا مشال رادیو د سړی مشه د نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او مليحه امیر زاده با لتا سره یو وخت د مازیګر 15 بجې دی په دې خبرونه کې په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د شو زیانو تازه حال د پاکستان د پښتونخوا لخوا د فرانسه په سزا د بندیز پر ځای ساتلو د غوښتنې د شمالي بدرستان د ایده کوسیدونکو د مشکلاتو په کبالي سیمو کې د مادنیاتو راوستلو پر مهال مزدوران ته د ورپیخو غواخونو او په کراچۍ کې د فرقیزو پیخو کې د زیاتوالي په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق لدرته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو مليحه امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول په مکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان په سیلابونو کې مرده مړو شمیر 240 او یو تر رسیدلې دي په پاکستان کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي او اروپای ټولنې د ختیځ یوکرین په بحران کې د رول لرلو په سر پر روس بندیزونه سخت کړي دي تفصیل د پاکستان سرکاري ریډیو وای چې د سیلابونو لامل په پنجاب کې د مړو شمیر 240 او یو تر رسیدلې دي د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې مشر میجر جنرال سید علیم نن د وفاقي کابینې په غونډه کې وویل چې د سیلاب ځپلو شمیر 100,000 تر رسیدلې دي هغه وویل چې په سیلابونو کې 3,000 کلی او 300,000 کورونه متاثره شوي دي د نوموړي په خبره د پنجاب په ټولو 100 متاثره ضلعو کې تر ټولو زیات جنګ چینیوټ او حافظ آباد اغېزمن شوي دي په پا پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په ملک شپږ کاله پس یو کس ته د پانسي په سزا ورکړل کېدلو اندېښنه څرګنده کړې ده ویلي دي چې د پانسي په سزا د رسمي پابندي ولګول شي د بشري حقوقو کمیشن چیرمن کامران عارف نن مشال ریډیو ته ویل
زمون لومبه تحفظ دا دی چې پاکستان د وخت کې کم عدالتي نظام دی دا د هغه معیار نه دی چې هغه نه متدا یقین شي چې دا کس ګناګار او کنو د بارا کې ډېر شکوک او شبهات دي زمون چې څنګه پولیس انویسټیګیشن کوي څنګه خلک شهادتونه ورکوي څنګه فیصله کیږي دا چې کم سیف ایڈمنیسټریشن اف کریمینل جسټس دا د هغه سره مطابقت نه لري
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تیر ماخام ویلي دي چې پاجي اډیالا جیل کې کیتن شویب سرور ته د ستمبر په 13 نیټه د قتل په سر د پانسي سزا باید په عمر کېد کې بدل کړل شي کمیشن وایي چې باید له قانون نه د مرګ سزا منسوخولو په اړه ګامونه پورته کړل شي د پاکستان په خواني صدر آصف علي زرداري د خپل واک په موده کې د پانسي په سزا غیر رسمي بندیز لګولی و د شمالي وزیرستان تحصیل غړیوم د شهادت خیلو کلی اوسیدونکو وای چې تیر غرمه د پاکستانی پوسټ په بمباری کې د سیمې درې اوسیدونکو جوبل شوې دي د دوی په خبره ماټر ګولې په دوو کورونو درا پریوتلو لامل د یوې خزي په ګډون درې کسان سخت جوبل شول جوبل کسان بنو ته د علاج لپاره وړل شوې دي د پاکستان پوسټ د پیښې په اړه سندي ویلې بلخوا په اورګزو ایجنسی کې د نامعلومو وسوالو لخوا په لاسي بمی برید کې درې چوکیداران زخمیان شوي دي په سیمه کې یو انتظامی چارواکی نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیښه د جمعې پشپش شو خو سلور بجې پنجانی بازار کې هغه وخت رامینځته شوه کله چې چوکیداران په یو کمره کې ناستو د زیاته کړه چې دا شخصي چوکیداران خلکو د بازار د حفاظت لپاره نیولې دي د برید پړه لاچانه د منلې په پا پاکستان کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي د صحت قومي ادارې تر مخه په خبر ایجنسی کې په دریو نورو ماشومانو کې د پولیو د ناروغي پخلی کوي بلخوا د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو کیسونو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده په پاکستان کې د ادارې مشر ډاکټر الیس اندورین نن مشال ریډیو ته ویل
دا حالت ډېر د اندېښنې وړ دی ولې چې د پولیو د ناروغانو په شمېره کې زیاتوالی دوام لري او دغه کیسونه د هغه ځایونو نه را روان دي چېرته چې موږ په ویکسینیشن کې د ستونزو سره مخ یو
له دې سره په روان کال کې د پولیو د ناروغانو شمېر 146 ته رسیدلو چې پکې 108 کیسونه له کبالي سیمو سره تعلق لري دا پاکستان پوزوای چې په ملال یوسف زئی او داغه پر ملګرو حمله کوونکی ټول لس ملزمان نیول شو دي په پنده کې نن خبري غونډه ته د وینا په وخت پاکستانی پوز د مطبوعات څنګه مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا ویل چې د شورا په نوم یوې لس کسي زړلې پاسوات کې په اکتوبر 2012 کال کې په ملال او داغه پر ملګرو شازی او کائنات حمله کړې و دی ویل چې د دغه ډلې مشر ظفر اقبال وو چې به د ملافظ الله په احکاماتو کار کولو د شنګای تاون تنظیم تو ورځنۍ سرمشیزه غونډه د تاجکستان په سرحد دوشنبه کې کیږي چې لومړی مراسم یې 13 ورځ تر سره شول. په سرمشیزه کې بار توجه دروان کال تر پای په افغانستان کې د بارنو ځواکونو د وتلو نه مخکې پر سیمایز امنیت وي. د غونډې په ایجنډا کې به بل مهم موضوع په تنظیم کې د نوو غړو هیوادونو شمولیت وي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د امریکا د بارنو چارو وزیر وای لسوره به هوادونو منل چې د اسلامي دولت وسلوال لډل پر ضد مبارزه کې به برخه اخلي. جان کیری ترکیه مصر او د خلیج سو هوادونو تل سفر روسته پرون سعودي عرب ته رسیدو په جدي خار کې ویل چې د عراق حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې امریکا د مرسته غوښتنه کړې او امریکا هم د غوښتنه منلې ده. خاغلی کیری یو ورځ وروسته لاغه بغداد ته رسید چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوال لډل پر ضد د امریکا د مبارزې حکمت عملی اعلان کړه. د سکاتلند د خپلواکۍ په اړه یو تاریخي ریفرندم نه یو اونۍ مخکې یو نوی نظر پوښتنه ښایي چې مخالفین یې له پلویانو نه لږ سیوا وو. د یوګوف سروې په نوم دغه نوی نظر پوښتنه چې نن خپره شوه تر مخه په برېټانیا کې د هیواد د پاتې کېدلو پلویان 52% او د خپلواکۍ ملاتړ یې 80% وو. په یاد سروې کې د هغو کسانو نظرونه نه دي راخیستل شوي چې وایي دا ورته لانه ده معلومه چې د ستمبر په 13مه نیټه کېدونکې ټول پوښتنه کې به څرنګه رای ورکوي. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د ستمبر په 13مه نیټه سکاټلند ته په خپل دوره کې له رای ورکوونکو نه غوښتنه وکړه چې برېټانیا له تقسیمولو نه ډډه وکړي. او روسي خبردار چې اروپای ټولنې د یوکرین په بحران کې د رول لرلو په سر د سزا ورکولو په مقصد پر روس بندیزونه نور هم سخت کړي دي. په نو بندیزونو کې د لوړ پوړو چارواکو د پارلمان لغړو اساسي د منجمدولو سربیره د روسي حکومت تر کنټرول لاندې پر ځینو کمپنیو بندیزونه شامل دي. په دغه کمپنیانو کې د توانای سرکاري کمپنی روسنفټ، ترانسنفټ او ګاز پروم نفټ شامل دي. دا اوتر دې د ما د مشال ریډیو خبرونه تاسو پام را ګرځو د کرنسی بیو او د موسم حالت.
نن د جمعه په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.90 روپۍ اغستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او په 20 روپۍ 45 پیسې د عرب امارات درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 20 روپۍ 95 پیسې یو افغانۍ په 1 روپۍ 95 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکو 24 غنټو کې پیښور او خوشا سیمو کې د تیزی سیلی سره د باران امکان دی او بنو کې اهم امکان دی چې لږ ډیر باران وشي خو په کوئټه کې به موسم ګرم وي.
کته مر ودونکو خبرونه مو واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او ټویټر هم کتلی شئ او ورېدل او لوستلی هم شئ. په پاکستان کې د سیلابونو له وجې د عمرو شو کسانو شمیره د 200 نه زیاته شوې ده. د پاکستان د بشرو حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د پانسۍ په سزا بندیز پر ځای وساتي.
د بارہ کې ډېر شکوک او شبهات دي. زموږ چې پولیس انویسټیګیشن کوي څنګه خلک شهادتونه او پیسې سیف ادمنستریشن اف کریمینل جسټس ته دا غي سره مطابقت نه لري.
دا شمالي وزیرستان ایده کو سودین کې شکایت کوي چې حکومت له خپل کلو ایستي او وس هم په خیمو کې ژوند کوي.
د ولا ډېر مې راغلی چې دا چې سره ټول ټول کې خپل کلی ته واپس کې ته د منګرونو لړمونه وړو ورته یار په دغه سم لري نو کارن دې سره وړي باسه دې ته وځور مجبوري.
چارواکي وای په کراچي کې د فرقه ایزو هدفي وژنو تر شا د حکومت تر بندیز لاندې ډلې ککړ دي.
دې بانډ اورګنایزیشن دی ظاهرن کو یې بانډ هي سلی کې سره کې گاوم
په کبالي سیمو کې د مدنیات را وستو پر محل مزدوران لکه مستوند سره مخ وي.
کم مزورکار دی هغه ته هیڅ قسم ته ټریننګ نه دی ورکړی شوی. د کولې درنونو کې چې کم اوزار لګي هغه بالکل دلته کې چا سرشتانه مالکان هم نه ورګوي.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. قدمانه وګورئ تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړیتا غواګي. د دې خبرونه لومړی رپورت. په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره زیاته شوې ده. چارواکي وایي د مړو شوو کسانو شمیره 200 نه زیاته شوې ده چې پکې زیاتره په پنجاب صوبه کې مړه شوې دي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره NDMA وایي د سیلاب اوبه اوس د سند صوبې او د پنجاب ملتان ښار په لور روان دي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې و.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA یو اعلی چارواکي نواز خالد مرشال ریډیو ته وی یوازې په پنجاب کې د مړو شمیره 1234 رسیدلې ده او د سیلابونو او بارانونو نه د ټولو زیات ګجرانواله ډویژن متاثر شوی دی چې پکې 70 کسان مړو او 65 جوبل شوی دي. دغه رنګ په لاهور ډویژن کې 150 مړو او 150 جوبل او په پنډي ډویژن کې 13 مړو او 25 جوبل شوی دي. د نوموړي په وینا چې د پنجاب د مختلفو سیمو نه په تیرېدو سیلاب اوس د سند صوبې مخ کړی ده او فلډ وارننګ ادارې د سند خلکو ته له وړاندې خبرداري ورکړې ده. نوموړي زیاته کړه
182 ہے ہلاکتے ہیں اور 345 ہیں انجرڈ
ہیں. دیوائی یوسل دوا تی عملی دی اور درے سوا 545 جوبل دی. گورا داد تاریخ تر ٹول لوی سیلاب دے نزک دوم رزیان شوے دے او ما تا ستا مخ کی ہم ویلی وو چی ریسکیو پاکستان پوز او ٹول ادارے لگیا دی خلق دا سیلاب زپلو علاقوں نرو باسی. خدا کوم خلق چمڑا شوی دی نو دوی دخپلو کورونو نا نراوتل. پنجاب حکومت ہم لگیا دے امدادی حلی زلی کوی او دا متاثرون دا خوراک ساک بندوبست کوی او دا سرپناہ لپارا ٹینٹونا ور کوی دوایانی ور کوی او دا غرنگ ہر قسم آسانی ور کوی چی دا سیلاب زپلو مشکلات را کم شی. دا فتنو سر دا مبارزی قامی ادارے یا NDMA وائی چی دا پاکستان دا بندوبست لاند کشمیر کی دا سیلاب او بارانونو په نتیجه کې شپږ تکسان مړو او 111 جوبل شوی دي او په گلگت بلتستان کې د مړو شمیره تر 14 او د جوبلو شمیره تر 26 رسیدلې ده. کله چې مشال ریډیو د پنجاب په مختلفو سیمو کې د سیلابونو په حق له د موسمیاتو د محکمې یو اعلی چارواکي محمد ریاض نو پختل نو هغه دا د تاریخ لوی سیلاب وګرځولو او وی وی چې د دې نه به نور هم زیان کیږي. نوموړي د سیلابونو په اړه مشال ریډیو ته وی
لوڈ چلے اگر تریمو مانے دے مخ کے 6 لاکھ پلس اس کچھ 5,92,000 کیوسکس کے روان دے پودا و مینٹینس آتی اور بیا دین اپس پدا روانی پنج نت نپس بیا التا بھائی دو رزے تقریباً 12 اور 13 مانے پنج نت نپ مخ کے بیا مٹن کوٹ تا سن سے ملاوی گئے 16 اور 17 مانے دا چلے گدو بے راج تب روانی دا یو ڈر غٹ فلڈ دے نقصان بہ ضرور کئی زکر دے دے کنٹرول کول ڈیر مشکل کار گورنمنٹ چ پنجاب گورنمنٹ اگر ڈیر ایکشن اگست ہے تم نے غلط فلڈ دے چے دے کے بس ضرور لازز کی اور زیادہ از مکہ چے دا غائن انڈیٹ شو
یاد دی وچ پاکستان کی دے سیلاب زپل دا مرستو لپارا ملگری ملتونو امریکا ترکیے او ہندوستان پیشکش کڑے دے او وای چی دوی بد پاکستان سرا پدی سخت کی اوگ پوگ و لاڑوی. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. په پاکستان کې شپږ کاله وروسته د ستمبر په 13 نیټه یو کس ته د 500 سزا ورکول کیږي. د دې سزا په اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې د 500 په سزا بندیز ته دوام ورکړي. بلخوا د قانون چارو په قانون د قانوني چارو په هاند د 500 قانون په اړه وای چې په دې حق له بدلون هله راتللی شي چې پارلیمان پر قانون سازي وکړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو همکارا رابیا اکرم خان راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن HRCP پر اتلونکي 13 ستمبر شعیب سرور نامی یو تن ته د 500 سزا ورکولو په اړه خپل تشویش څرګند کړی دی او حکومت نه یې مطالبه کړې ده چې د 500 پابندۍ په اړه د باقاعده اعلان وکړي. په دې اړه د بشری حقوقو کمیشن چیرمن کامران عارف مشالیډیو ته وویل چې پاکستان مسلم لیگ نون حکومت دا ویلی وو چې 500 سزا به نه ورکوي، خو اوس دا خبره د حیرانتیا ده چې د 500 حکم ورکړی شو. د 500 په سزا د تحفظاتو په اړه د مشالیډیو سره په خبرو کې زیات
زمون چې کوم تحفظات دي د 500 سزا په باره کې هغه ډېر زیات دي. زمون لومبه تحفظ دا دی چې پاکستان دی وخت کې کوم عدالتي نظام دی، دا د هغه معیار نه دی چې هغه نه مونږ ته دا یقین وشي چې دا کس ګناګار او کنو. لکه دې باره کې ډېر شکوک او شبهات دي زمونږ چې څنګه دغه کېږي پولیس انویسټیګیشن کوي، څنګه خلک شهادتونه ورکوي، څنګه فیصلې کېږي. دا چې کوم سیف ایڈمنسٹریشن آف کرمینل جسٹس دا هغې سره مطابقت نه لري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تیره شپه خپل یو بیان کې دا ویلي دي چې شعیب سرور نامیتن دا وخت په هریپور جیل کې دی، چاته چې د راولپنډې په اډیاله جیل کې په 13 ستمبر د پانسې سزا به ورکړې کېږي. ایچ آر سی پی په وینا چې نوموړي ته اویس نواز نامې یو تن د وژنې په تور کې کال 1998 کې د مرګ سزا ورکړې شوې وه. ایچ آر سی پی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د شعیب سرور خپل خپلوانو د معافۍ لپاره صدر ته درخواست هم کړې وه او د دیت او قصاص د لارې د مسلې د هوارولو کوشش کوي. ایچ آر سی پی په وینا چې موږ هم په صدر زور ورکو چې د رحم په درخواستونو دې غبر وکړي او د مرګ سزا دې په عمر کېد کې بدله کړي، او حکومت دې د قانون د کتاب نه د مرګ سزا د منسوخې په اړه هم اقدامات اوچت کړي. د مرګ سزا یا پانسې سزا د ختمولو په اړه د قانوني چارو کارپو شهاب الدین خټک وایي چې په پاکستان کې د دې قانون تبدیلی صرف د پارلمان د لارې راتلی شي.
حقیقت دا ده چې دلته یو فیوډل پولیټیکل اکانومي ده په دې ملک کې. دلته حکمران چې دي هغه 80% یا 15% چې کم ناست وي هر وخت په اسمبلی کې هغه جاګیردار دي، او د جاګیردار خپل یو کلچر وي، د هغوی د حکمرانۍ خپله یو طریقه وي. نو سو پورې چې لینډ ریفارمز نه وي شوي او دا غټ غټ جاګیرونه ختم کړی شوي نه، نو زمونږ یو اداره هم نشي ټیکېدای. ځکه چې دا علاقې جاګیردار شي هغه اول چې هغه حکومت کې راشي نو هغه اول آی جی پی په خپله مرضۍ راولي، بیا هغې نه بعد ایس پی ګان په خپلې مرضۍ راولي. نو زما عرض دا ده چې زمونږ دا څومره مسلې چې دي دا زمونږ د دې فیوډل سیستم نه راوځي. کار ده چې مونږ یو سوشل ډیموکراټیک او یو صنعتي ترقۍ والا دور طرف ته لاړ شو.
د ذکر ده دا وخت په ټوله نړۍ کې سلیری سره کسان د پانسې سزا په انتظار کې دي چې پکې 8000 پاکستان کې دي. د یادونې وړ ده تیر حکومت کې پخوانی صدر آصف علي زرداری د پانسې په سزا غیر رسمي پابندي لګولې وه.
رابع اکرم خان وچې اسلام آباد تاسو رپورٹ وړاندې کولو کدمنه اوریدونکو ساسي پام یو بل رپورٹ په لور راګرځوم چې په د صحت کمی ادارې ان آی ایچ لخوا بیگامه خام د خبر شوی خبر پانی تر مخه په خبر ایجنسی کې په درې نور ماشومان کې د پولیو ناروغو د ناروغي تصدیق شوی دی. د ان آی ایچ د چارواکو په وینا د درې واړو ماشومان ته د پولیو واکسین چری هم نه دی ورکړل شوی، او په روان کال کې د پوریو د ناروغانو شمیره د 130 هم زیاته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس پر رپورټ کې ورو.
په پاکستان کې ورځ په ورځ د پولیو د نوي ناروغانو په موندلو د پولیو سره د مبارزې لپاره د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د پاکستان مشر ډاکټر الیاس دوری ډېری اندېښنې څرګندې کړې دي. د لړکی د پولیو سره د مبارزې لپاره د ډبلیو ایچ او د پاکستان مشر الیاس دوری مشال ریډیو ته وویل، دا حالت ډېر د اندېښنې وړ دی، ولې چې د پولیو د ناروغانو په شمېره کې زیاتوالی دوام لري، او دغه کیسونه د هغه ځایونو نه را روان دي چرته چې موږ په ویکسینیشن کې د ستونزو سره مخ یو، لکه د مثال په توګه شمالي وزیرستان. موږ ته به اوس په دغه علاقو کې پولیو ویکسینیشن کول وي چرته چې موږ ماشومانو ته نه یو رسیدلي. بلې خواته د خیبر پختونخوا د سیادت د محکمې یو چارواکي ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ناروغي زیاته د شمالي وزیرستان نه خوره شوې ده.
زمونږ میجر ریزن چې دې کم دی هغه وزیرستان کې مونږه ویکسینیشن نه شوې ده. ماشومان چې دینو دا تقریبا د 3-4 کالونه بغیر د ویکسین نه دیوال تکي وو. اوس دیو ماشومان ته 4 راوند مونږه په کوهات هنګو دی خان څنګه بنو لکه مروت دي چې وکړل نظام راوند چې دی هغه به د پیر د ورځې نه بیا شروع کېږي ان شاء الله. په دغه ډیسټریکټ کې پلاننګ کېږي لګیا دی د پروینشل ګورنمنت او څنګه دا فاینل شي نو موږ به د ماشومانو ته بیا انجکټیبل پولیو ویکسین هم پروایډ کړو.
که څه هم حکومت داوه کوي چې دوی د پولیو د مخنیوي په لړ کې سنجیده ګامونه پورته کوي، خو په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو د اتحادیې مشري عائشه حسن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هیڅکله د پولیو په مخنیوي کې سنجیده نه دی، ځکه چې حکومت د پولیو ویکسین ورکوونکو ته په وخت پیسې نه ورکوي، او په داسې کسانو د پولیو کمپینونه ترسره کوي چې په ویکسین ورکولو کې روزنه نه لري.
نو دا چې حکومت چې دی سنجیده دی نه چې پولیو ختم کی پدی چې اوس د پی ٹی آئی شاین سمتون ون کی پی ٹی آئی ورکرانو کار کړی دی زلال ما داغی چیکنگ کړو تاسو یقین کوئ چې ټول ماشومان کی پاتې چې سار لمار دا تاسو دغه وکئ سویپ وکئ هغه نه کول کنه دا دی چې ورکران دی زمونږ په خوښه نه نیسي بار نه واخوا دې خوا نه راولي نو تاسو ته پته ده چې چا دا کار کړی اپې پوهېږي که ته د بار نه یو انجام سړی راولي او په فیل کې د پیسو دپاره خوشې کې.
د یادونې وړ ده چې د 2012 کال راهیسې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د پولیو په کمپینونو د بندیز له وجې او په خیبر ایجنسۍ باره کې د پوځي عملیاتو له وجې د دغه سیمو زیاتره ماشومان د پولیو د وکسینونو محرومه پاتې شوي دي او د صحت د قومي ادارې د شمیرې تر مخه سخت کال په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 146 ته رسیدلې ده چې پکې 100 د پولیو ناروغان یوازې د قبایلي سیمې سره تعلق لري.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نو خیالونه نو سازونه
په 4 نیمه بجې
زمونږ ودونکو تاسو ته مشال راډیو خبرونه ته غواګي په کوټه کې د پاکستان سرحدي ځواک وايي د دوی له افغانستان سره پر ډیورنت کرخه تر 3.5 کیلومتر خندق کیندي د دوی په خبره پر دې کرخه د ترهګرو قاچاق او برو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي خو په کوټه کې مشت پښتانه سیاستوال او پر دې کرخه کاروباریان به د دې کرخ د خندق د کیندنی غندنه کوي نور تفصیل له کوټه نه د مشال راډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي
په کوټه کې د پاکستان د سرحدي ځواک یا ملیشاو له مرکزی دفتر څخه په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دوی د پاکستان او افغانستان پر پوله شاوخوا 480 کیلومتر وژد خندق کیندل پایل کړي چې د دوی په خبره له دې سره به د پولې دواړو غاړو ته د ترهګرو قاچاقبرو او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول سي. دغه خندق یا کنده 8 فوټه ژوروالی او 10 فوټه اوږدوالی لري چې د پاکستان د سرحدي ځواکونو په خبره د 3.5 کیلومتر په شاوخوا کې دا خندق مکمل کړي هم دی او پاتې شاوخوا 100 کیلومتر به په نږدې راتلونکي کې مکمل کړي. خو په کوټه کې مشت سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ بیا وایي دوی د دې خندق د کیندلو غندنه کوي او زیاتوي ترهګر او قاچاقبر په غرونو کې نه بلکې پر سمو په خو سړکونو تګ راتګ کوي.
د پالیسي د افسي نه نه د ملیشي د پالیسي د اسلام آباد د دوی ته کړی ده او دوی سوي د ترهګر راځي او قاچاقبر راځي سمګلران راځي دا دواړه خبرې غلط دي. قاچاقبر سمګلران د هیروینو د اصلېغ د منشیاتو غار پر د چینو را روان دي. دا کوټه چمن څوس لاړ چې د دوی چینونه دي پراغ را روان دي لای خو د شتګردان پر دغه چینو باندې روان دي له دې خو روان دي آزاد جمهوریت افغانستان د دیو د غلط دي نو دا سمجو باندې د یو قصد دې کې یو غانې کې
عثمان خان کاکړ د پریکړه په کوټه کې د ملیشاو نه بلکې د اسلام آباد پریکړه بولی او زیاتوي اسلام آباد باید له داسې کړنو څخه لاس واخلي. د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم د لر او بر پښتنو د دې کار غندنه کړي او اوس یې هم په سختو ټکو کې غندنه کوي.
ور د دوی مدات فیاتی او څو کال مخکې دوی راولار سو دال ټول مړ باړ لګو اتا خاردار لګو ګرد لر او بر افغان د دې مخالفت کوي د لیکوتونو د دې مخالفت کوي حالته خدا دغه کوي نه کوي راته تر ټینې صدا کوي او غانه کوي او دا باندې دوی په کار دي سکشي نه دا یو دا د دوی دغه عمل څه دی دا عمل یو څوک نه مني دا یو یو کې بل دا کله په آزاد وطن کې دی امزه کې دلته په لوی بند کې نه هر د مثال په کمردین کې ده هر د پر وزیرستان کې ده هر د په چمن کې ده هر د په نوشکی کې ده کله وای خواته دی درې وای خواته زمینداریان دي د خلکو تا ګرا تک دي ژوند دي پر یو وطن دی یو نه غنه
هلته له ډیورند کرښه سره چیرمه د چمن سیمې یو وسیدونکو رمضان چې په دې پولیس خپل روزګار کوي. مشال رادیو ته ویل د دې خندق ل کیندلو څخه به د زرګونو پښتنو ځوانانو روزګار خراب سي.
دا بارډر چې دی په هیڅ وخت کې دونه سخت نه دی راغلی که د شوروي دور وو، که د داوود وو، که د خلقیانو وو، که د مجاهد وو، که د طالبان وو. ځکه چې دا اوس پاکستان زموږ خلکو ته دا مشکلات جوړ کړي، پر دې باندې نه دی دهشتګرد بندي نه بندولی شي. دهشتګرد که دی بندي، دهشتګرد خدای د لیر ټریلنګ وکړي، هلته یې په خپله اړي. دا صرف د منشت د لاسه چې پر دې خلکو معاشي تنګوالی راشي، دا خلک دغسې په خپله دهشتګردي ته دا خلک دی اماده کوي. زموږ کار دونه متاثره کېږي چې موږ ته ډېر تکلیف رسېږي، دا پر دې علاقه باندې ډېر اثر اچوي.
د ویلو وړ ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ کرښه 2400 کیلومتره اوږدوالی لري، چې په شاوخوا کې یې دواړو غاړو ته اکثره پښتانه قبایل میشتي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویو 621 او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113 15300
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
خدمانو درکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوږی تاسې کول شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه، ویډیو غانې او رپورټونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې کتلې هم شئ، لوستلې هم شئ او اوریدلې هم شئ. همدارس کچری تاسې فیسبوک او یا ټویټر اکاونټ لرئ، نو د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او داغه د لارې تاسې ټول د نن ورځې او پخوانی ټول رپورټونه کتلی شئ. په شمالي وزیرستان کې د ایدک قبیله اوسیدونکو وای حکومت له خپلو کلو ایستلی دي او اوس هم په شمالي وزیرستان کې په خیمو کې ژوند کوي. د دوی په خبره خوراک سکاک اشیان ختم شوي او ناروغي زیاتې شوي دي. شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له وجې واله مخې تر 300,000 زیات کسان بې کوره کړل شوي دي. نور تفصیل له سیمینه د مشال لډو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ایدک قبیله خلق وای کلانا چې امنیتی سرتیرو د خپل کلی نه ایستلی او شمالی وزیرستان کې دننه پیرکلی سیمه کې پټنټونو کې ژوند دی، نو د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي. د دوی په وینا خوراکي توکي د کموالي سره سره د صفاس کلو اوبه او دوایانې نه میلاویږي چې په خوشي بیابان کې یې کډې اړولې. د ایدک کلی اوسیدونکي ثناءالله خان وایي دولت اول په خپله سیمه کې پاتې کړي ول چې وروسته یې د خپل کلی وایستل او پیر کلی سیمه کې د ډیرو ستونزو سره مخ شول.
د حکومت سره مې مخته معاهده وکړه، ما خپله د صحت پکړه او په دا باندې چې تاسو پرې د خپلې خورې حفاظت کوي. سر نه بعد کله بېدا بونه وکړه چې تاسو پلونکی کمانډر در راغله ده، کله بېدا بونه وکړه چې تاسو سره مثال دهشتګر نوستي. لنډه خبره دا چې موږ تلټیمیټ میلاو شو، موږ وایستلی پیر کلی ته لوړلي کاشه زه او کې معاف تکلیف په موږ تېر شو کنه هغه یوه قیامت ورځ وه. نن ورځې پوره زبردست تکلیف ته، د بې تکلیف ته، د اشتیا خوردنوش تکلیف ته، هېڅ قسم راشه
د ایدک قبیله یو بل اوسیدونکي کوثر الله چې پیر کلی سیمه کې په خیمه کې ژوند کوي وایي خوشي میدان کې پراته دي.
لکه لړمون دی، منګرون دی، شیر دی، پس ډېر خلک وتی چل شروع تکا سوندا لړمون دا شیر دا وتی چې غاټه غاټه دنه پر چې شي په یو لړ ډېر اندره باندې وتی دا کې سره سولو کو شي خپل کلی ته تو واپسی کو په دې منګرون لړمون نه وړ ور کې یار په دې سم دې مشو کارن دې سره وړي بس په دې ته وتی ور مجبوری سده کې پېښ هغه
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پاکستان فوز کیمپ کمانډر بریګیډیر مختار نو پختل، نو دوی او کما ذمہ داری سره چې دغه خلک په سیمه کې پاتې کړل شوی ول هغه یې پوره نکړه او اوس ورته ارزی بندوبست شوی.
هغه خلک اولنې کار دغه د اپریشن کې هغه مصروف دي. یدک والا ته چې اوله کله ویل شنه دیو دا ویل چې موږ د خپل علاقې په خپل ذمہواری سنبالو، خو چې کله التنا داسې پکې شواهد او ثبوتونه رااله چې الته خلک چې د دهشتګرد ایون کمانډران دا غوی د اغه زګینا برامدګیو شو دا غوی رپورټونه رالو نه بیا دي توي چې تاسو خپل دغه ونه په دیو جنمو بوس په تاسو په ځای باندې دلته اپریشن مجبوری ده، تاسو برای مهرباني وځي. نو اغه ارزی بندوبسل ته شوه دي 2800 اغه د دې لپاره لګیدلې دي چې کله دا سرچ اپریشن مکمل شي نو تاسو الته ځي. نو داسې خدا غوی خیال نشي ساتل کېدل لکه څنګه چې دلته مونږ ساتو. خدا غي باوجود هم سونه چې حد پورې ممکن ده غوی خیال ساتل کېږي او دغه کیمپ نه سوکم چې غواړي چې هغه مونږ یاره زو دلته نه وتل غواړو، دا غوی د پاره دا ګاډي مونږ ورکو.
دای د قبیلې خلک وای د سوار لاس ورځونه راشن ختم شوه او دوی چې په خپل د راشن د بنونه پوره کوي ورته د نږدې لاره ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدرمن ودرونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږې د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو لپاره د سیمې او د نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د په قانونو کې د مزدورانو د ستونزو په اړه هم به تاسو واوري. خو وخت شوې دی د مازیګر 5:30 بجې. ملیحه امیرزادانه د خبرونو لنډی زورو.
دا پاکستان سرکاری ریډیو وای چې د سیلابونو لامل په ملک کې د مړو شمیر 240 ته رسیدلی. د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې مشر ویلي دی چې د سیلاب ځپلو شمیر 100,000 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په ملک کې شپږ کاله پس یو کس ته د پانسي په سزا ورکړل کېدلو اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دی چې د پانسي پر سزا د رسمي پابندي ولګول شي. په پاکستان کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د صحت قومي ادارې بیګا ماخام په خبرو شوو معلوماتو کې په خیبر ایجنسی کې پدریو نورو ماشومانو کې د پولیو د ناروغي پخلی کړي. د شمالي وزیرستان تحصیل ګړیوم شادات خیلو کلی اوسیدونکو وایي چې تیر غرمه د پاکستانی پوسټ په بمباری کې د سیمې درې اوسیدونکو ژوبل شوي دي. د پاکستان پوسټ د پیښې په اړه سندې دی ویلیبل. خو په اورنګزو ایجنسی کې د نامعلومو وسوالو لخوا په لاسي بمی برید کې درې چوکیداران زخمیان شوي دي. د پاکستان پوسټ وایي چې په ملالي یوسفزی او داغي پر ملګرو حمله کوونکو ټول 10 ملزمان نیول شوي دي. د پاکستانی پوسټ مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرال سلیم آسم سلیم باجوا ویل چې د شورا په نوم یوې لس کسیزې ډلې په سوات کې په اکتوبر 2012 کې په ملاله او داغي پر ملګرو شازی او کائنات حمله کړې وه. د شنګهای تعاون تنظیم دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه د تاجکستان په سرحد دوشنبه کې کیږي چې لومړي مراسم یې 13 ورځ سره شول. په سرمشریزه غونډه کې به توجه د روان کال تر پای په افغانستان کې د بارنو ځواکونو د وتلو نمخ کې پر سیمه ییز امنیت ته. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری وایي لس عربي هیوادونو منل چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر مبارزه کې برخه واخلي. د سکاټلند د خپلواکۍ په اړه د یو تاریخي ریفرندم نه یو اونۍ مخکې یو نوې نظر پوښتنه ښایي چې مخالفین یې له پلویانو نه لږ سیوا وو. او اروپایي ټولنې د یوکرین په بوران کې د رول لرلو په سر د سزا ورکولو په مقصد پر روس بندیزونه نور هم سخت کړي دي.
ملیحه امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. قدم نه وردون کوو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان مقامی ورسپانو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې بلوچستان کې فرنټیر کور په پاک افغان پوله 780 کیلومتر اوږد خندق کنی کم چې با 8 فټه جوور او 10 فټه پلن وي. د غلړ کې 111 کیلومتر خندق د وړاندې نه موجود دی. د کوم د مرمت او صفای کار چې روان دی د دې ترڅنګ 370 کیلومتر کې 215 کیلومتر نوې خندق کنسته شوې دی او په 115 کیلومتر خندق کار روان دی. اداریه وایي چې د پاکستان افغانستان لګیدلی پوله 2000 کیلومتر پوری اوږده ده او هغه ځایونو کې با خندقونه کنستی شي چرته چې له افغانستانه پاکستان ته خطر وي. ورسره چې کوم ځای د خندق د پاره سم نه وي هلته د ازغنتار یا دیوال وهلو تجویز هم. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د 2014 کال ټول ټاکنو کې په عدلیه کم قسم تورونه لګیدلی دي. د هغې وروستو اعلی عدالتونو په زمینی وټونو کې د خپلو ماتحت ججانو د ریټرنینګ افسرانو په حیث ټاکنې نه انکار کړی دی او الیکشن کمیشن ته ویلي چې خپل د پخپل وکړي. اداریه وایي چې د 2014 کال ټول ټاکنو وروستو پر ریټرنینګ افسرانو د ټګې او درغلې کم تورونه لګیدلی وو. د هغې وروستو د اعلی عدلیه د پاره دا ممکن نه و چې بیا یې خپل ځان په دغه مسله کې اچولی وو. اوس داسې حالاتو کې یوازې د سیول سرویس افسران پاتې کیږي چې هغوی ته دازي مواري ورکړي شي. خو امکان دی چې دوی به هم د خپل عزت بچ کولو دپاره د ریټرنینګ افسرانو کردار ادا کولو نه انکار کوي. اداري اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې چې څوک هم د ریټرنینګ افسر ذمواری په سر ناخلی د بلدیاتی او زمینی ټاکنو تابع د خطرې سره مخ کی دي شي نو زکبا ټولو سیاسي ډلو لا په یو اداره اعتماد کول وی او په هغوی باس قسمت تورونه نه لګوي. او داسې اداره یوازې عدلیه ده چې کله هم ضرورت پیښ شوه دی دوی د خپل توان طاقت نه سیوا کار کړی دی او اوس هم دوی کولی شي چې دغه کار تر سره کړي. خو د دې د پاره به ټولو سیاسي ډلو لا د ذمواری ورکول وی چې د ګټه بیلات صورت کې به په اداره تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه لیکنې لرو. وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کولسی حکومت مضبوطول غواړي، نو هغې لپاره به لومړی اقتصادي پرمختګ او عوامو ته بنیادي سهولتونه رسوي. بلخوا اف پی خبری اجانس په خپل یو لیکنه کې وایي د افغانستان د ولسمشر د ماڼۍ سره نږدې هغه کور چې ویل کېده ولسمشر کرزی په مستقبل کې د خپل استوګنې لپاره جوړ کړي. د ولسمشر کرزی د بیان د وینا تر مخه په راتلونکو کې به د حکومتي ملمستون په توګه استعمالیږي. د دې دواړو لیکونو غټي برخې لمنو شان اورو.
د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلی د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ک د ترکی د صدر طیب اردوغان په نقش قدم تلل غواړي او د هیواد د مضبوط اپوزي استابلیشمنت د قابو کولو هڅه کوي، نو دا به د هغه لپاره ډیره ګرانه وي ځکه چې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت خلاف روانو درنو د هغه پوزیشن ډیر کمزورې کړې ده. ورسپانه لیکي همدغه ډول مظاهرې تیر کال په مصر کې د محمد مرسی د حکومت خلاف شوې وي او عوامي مینډیټ د اخیستلو باوجود هغه پوز د واک نه لري کړو. بلخوا پاکستان کې پوز پر ځای ده چې د منتخب حکومت تر شا ودرېږي. د حکومت خلاف روان احتجاج په لړ کې یې ځان بې پلو ساتلې او لکه د دریم فریق وایي چې دواړه خواوې د تشدد نه ډډه وکړي. د ورځپاڼې په وینا طیب اردوغان اول په ترکی کې توند اقتصادي پرمختګ راوسته او بیا یې د عامو خلکو د ژوند معیار ته وده ورکړه، نو د هغې نه پاس یې د خپل پوز نه اختیارات ولسی حکومت ته منتقل کړل. خو د دې برعکس پاکستان د نواز شریف په واکمنۍ کې ډیر کم اقتصادي پرمختګ کړی او عوامو ته د پام وړ سهولتونه په رسولو کې هم ناکام دی. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو لیکنه کې وای د زیارت په ورځ د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی ویلی ولسمشر کرزی فیصله کړي چې د چوکۍ پرې خودلو نه پس به یو عام کورته منتقل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د ولسمشر زمانی سره نږدې د اعلی پای یو کور جوړ کړی دی او ویل کېده چې پکې یې د ریټایر کېدلو نه پس د اوسېدلو اراده و. د دې لوجه داسې کومې هم اخوري شوې وي چې ولسمشر کرزی په مستقبل کې هم واکمنۍ کې کردار تر سره کول غواړي. خو پرون ایمل فیزی ویل د غنوي جوړ شوی مانای با په راتلونکو کې د حکومتي ملمنو لپاره کارول کیږي. ای ایف پی لیکي چې حامد کرزی په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ ختمېدو راهیسه د هیواد ولسمشر دی او دا مهال تیار دی چې واک نوی منتخب ولسمشر ته وسپاري. نوموړي د ولسمشرۍ لپاره په دواړو امیدوارانو اشرف غنی او عبدالله ټینګار کړی چې خپل بنځي شخړه ختمه کړي ځکه چې د دې لوجه وسلوال طالبان مضبوطیږي، د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي او تر ټولو مهمه ده چې د دې غیر یقیني صورتحال لوجه نړیوال مرستې او پوځي ملاتړ د خطر سره مخ کیږي. د چوکۍ پرې خودلو نه پس به حامد کرزی د هغه میرمن او درې واړه بچي بل کور ته منتقل شي چې د حفاظت لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیول شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
کلمن او درکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د ملي وحدت د حکومت په اړه د بحث لپاره د ولسمشری د دواړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅه پرون ناکامی شوې دي. د دواړو ټیمونو استاذي دا تاییدوي چې د ملګرو ملتونو او امریکایي چارواکو په استاذي توپ پرونی هڅه بې نتیجې وي. د عبدالله ټیم او وای دا هڅه د یوې نوې طرحې په اړه له سیال ټیم سره د خبرو لپاره پیل شوي، خو د اشرف غنی احمدزی ټیم وای د مقابل لوري له قانون څخه اوچتې غوښتنې د دې هڅو د ناکامۍ باعث شوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان خبرو ته کینوي څو د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. د عبدالله د اصلاحاتو او هم پلنې ټیم وای د انتخاباتي لانجه د حل په مقصد پر یوې نوې طرحې کار روان دی، خو پرون په دې برخه کې وروستۍ موافقه ونه شوه. مګر د اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ټیم دا هڅې ناکامې وبللې. د تحول او تداوم د ډلې یو ویاند طاهر زهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې هڅو د ناکامۍ پر د اصلاحاتو او همپالنې پر سیال ټیم واچوله او ویل
ما عامل این بنبست نبودیم، تیم جانب مقابل با طرح
دیده پاتی راتلو عامل مگنیو مقابل تیم لقانون سخه دلور و غختن و پتره کولو سره هم لانجره منسته کوی او هم اعلان کوی چه لده بهیر سخه وطلیو. زما باور داده چه دوی لده بهیر هر ورز ده وطلو پرزای باید پرخپل و غختن و لسره غور وکری چو طول مسائل ده اساسی قانون پا چوکات که دننه حل شی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنی ټیم د ګرسره یوې نوې طرحې خبره کوي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا آزادۍ راډیو ته وویل د دواړو مشرانو کتنه د همدې نوې طرحې په اړه د بحث لپاره په پام کې ده چې که دواړه ټیمونه پرې سلا شي نو بیا به د دواړو ټیمونو د مشرانو په کتنه کې بحث پرې وشي.
له څو ورځو را په دې خوا نړیوال دوستان تګ او راتګ کوي او په یو نوې طرحه باندې بغیر مستقیم ډول د نړیوالو دوستانو په مرسته کار کیږي، اما په دې طرحه لا نهایي موافقه نه ده سوې. که چیرې نهایي موافقه پې وسوله نو بیا به دواړه مشران ګډه ناسته ولري.
ښاغلی اوریا د نوې طرحې په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او د هغو بهرنیانو په اړه یې هم جزئیات څرګند کړل چې په دې برخه کې هڅې کوي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان ښاغلی زهیر په دې اړه بې پردې خبرې وکړې.
معاون سیاسي ملل متحد در افغانستان
د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال چې په افغانستان کې دی له دواړو کاندیدانو سره وکتل. همداراز د متحدو ایالاتو سفیر له دواړو کاندیدانو سره جلا کتنې درلودې. د افغانستان د نړیوالو دوستانو هڅې پیل کړي چې د دواړو کاندیدانو د ناستې امکان برابر شي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداری ورکړ چې د تحول او تداوم د ټیم له ګډون پرته به پخپل د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا آزادۍ راډیو ته وویل د تحول او تداوم ټیم کولای شي د ملي یووالي په حکومت کې له دوی سره برخه واخلي، کنه له سیاسي انزوا سره به مخامخ شي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم دا څرګندونه له قانون سره په ټکر کې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
قدرمن اوریدونکو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شنګای سازمان دوه ورځنی سرمشریز د زیارت په ورځ پیل شو او نن به هم دوام لري. په کانفرنس کې د روس ترڅنګ چین او د نورو غړو هیوادونو مشران ګډون لري. افغانستان او پاکستان هم د سارونکو په حیث په دې کانفرنس کې برخه لري، خو تمه کیږي چې دواړه هیوادونه خای د سازمان مستقله غړیتوب ترلاسه کړي. دا چې دغه سازمان څومره ګټه رسول شي او چیلنجونه سدي. عبدالحی کاکل په دې اړه له کارپوهانو سره خبري کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شنګای همکاري سازمان د دارلسمه سرمشریزه ده چې نن به ورستۍ ورځ وي. په سرمشریزه کې د روس او چین په ګډون د منځنۍ اشیا د څلورو نورو هیوادونو مشران ګډون لري. په غونډه کې افغانستان، پاکستان، هند، ایران او منګولیا د سارونکو په حیث شامل دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سرمشریزې تر پایل لمخه خبریالانو ته ویلي وو چې شایي په روان کانفرنس کې ځینو هیوادونو ته مستقله غړیتوب ورکړل سي. داسې فکر کېږي چې شایي پاکستان، هند او افغانستان ته مستقله غړیتوب ورکړل سي. په اسلام آباد کې میشت خبریال شایق حسین چې د بهرنیو چارو په اړه رپورټینګ کوي وایي که پاکستان او هند ته غړیتوب ترلاسه سي نو دا به شایي دواړو هیوادونو ته زیاته ګټه ورسوي.
دوی دواړه چې باقاعده ممبران شي نو زما په خیال یو خو به دا د فعال کردار به وي او بل دا ده چې ورسره ورسره چې کوم اکټیویټیز کېږي لکه اوس تر هغه حوالے سره ریسنٹ پاس کې چې موږ وګورو نو د دې ملکونو یا د بلاک چې دی ریجنل بلاک چې دی د په لیول باندې ډیر ښه انداز سره چې دی تر هغه والے سره چې دی ډریل یا ایکسرسایز وشو بل فائدہ به دام کیږي چې داسې یو اهم گروپ دواړه ملکونه چې کله هغه شي نو دوی چې کوم هغه دواړه خیزه معاملات دي نو هغه باندې به هم چې دی یو پازیټیو اثر پریوزي.
که څه هم د شنګهای همکاري سازمان هدف په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاتول و خو له وخت تیرېدو سره سره نه یوازې د دې د غړو هیوادونو شمیر مخ په زیاتېدو دی بلکې د سازمان د کار چوکاټ هم پراخ شوی دی چې پکې اوس یې زیاته توجه د سیمې پر امنیت، ترګری او انتیا پسندۍ ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې په تیرو سرمشریزو کې افغانستان د څارونکو په توګه ګډون کړی وو او ډېر خبرې د دې هیواد په اړه سوې، خو لا تر اوسه هم افغانستان څه ګټه نه دی لیدلې.
افغانستان چې کله هم په دې کانفرنسو کې ګډون کړي، ناظر یا څارګر په صفت باندې وا، خپل نفس ته حضور په دې کانفرنسونو کې ډېر مهم دی. تر اوسه پورې هم لږ محدود سهولتونه د افغاني تجارانو لپاره جوړ شوی او متاسفانه په سکیورټي او یا هم امنیتي بخش کې مونږه لاسته راوړنې نه درلودلې.
په داسې حال کې چې د یوکرین په اړه د روس له غربي هیوادونو او امریکا سره اړیکې خړې پړې سوې، نو د شایخ حسین په فکر شای روس اوس د شنګهای همکاري سازمان له لارې د ایشیایي هیوادونو پر لور مخ واړوي.
نو اوس به رشیا بیا نیکسټ دی د تنظیم چې دی هغه مشر وي. اوس نو روس هم چې دی د وخت چې دی قسم قسم کشالو کې ګیر دی، سره امریکې سره د یوکرین په مسله چې دی هغه عجیبه مونې مسایل دي. نو غالباً روس هم دا خواهش دی چې دی په تناظر کې چې دی هغه چې دی خپل تعلق چې دی د ایشیا ملکونو سره، او بیا مونږ ته دام یاد ساتل پکار دي چې چاینا غونې غټ ملک او ایمرجنګ پاور چې دی هغه د یو اهم رکن دی. نو بل دا چې دی کې مونږ ته داسې رپورټس هم راسي، نو دا روس طرف نه چې کم اقدامات نو داسې ملکونه سنټرل ایشیا کې نور هم دي چې هغه ته تشویش په نظر ګوري چې را چرته مونږ سره هم داسې کار ونه شي. دا چې کم پیوټن صاحب په قیادت کې چې دی رشیا بیا چې دی داسې پرمختګ روان کړی دی.
شیخ حسین زیاتوی په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وځي، نو داسې فکر کېږي چې د شنګهای همکاري سازمان به په راتلونکي کې د افغانستان په چارو کې یو مهم رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا.
قدرمن اوریدونکو، په کوټه کې میش د احمد شاهی افغانستان د نظریه یو لوی مبارز سیاستوال ملک امان کاسی د زړه د ناروغي لکه بل لدیفانی نړۍ سترګې پټې کړي. د نوموړي جسد له کابل کوټې ته په یو خصوصي تیاره کې را رسول شوی دی. نوموړی چې له کوټې کابل ته د پښتنو او بلوچستان د ملي پیوستون د ورځې د لمانځل په موخه تللی وو، هم هلته د زیارت پر صبر کړه. نور تفصیل له کوټې نه د مشال لاړو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د سیاستوال ملک امان کاسی مړی د جمع په ماسپښین د افغانستان د حکومت لخوا په یوې خصوصي تیاره کې کوټې ته راورسول سو. ملک امان کاسی چې د افغانستان د سرحداتو او قبایلي چارو وزارت په بدنه د پښتنو او بلوڅو د ملي پیوستون د ورځې په لمانځغونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و، هم هلته یې د جمعرات په ورځ د زړه د ناروغۍ له امله سا ورکړه. د ملک امان کاسی د کورنۍ غړي وایي د نوموړي د جنازې مراسم به هم نن د جمع په مازیګر په کوټه کې ترسره کېږي. ښاغلی کاسای چې د خدایي خدمتګار خان عبدالغفار خان او خان شهید له نږدې ملګرو او لارویانو څخه و، ټول ژوند یې د پښتنو، بلوڅو او نورو محکومو قومونو لپاره په مبارزه کې تیر کړ. نوموړی د پاکستاني سیاست یو له سختو مخالفینو څخه و او په کوټه کې د ډیورنډ کرښې یو تر ټولو لوی او سخت مخالف و. د ملک امان کاسی نږدې ملګري او پلویان وایي د نوموړي د ژوند تر ټولو لوی ارمان د تقسیم وطن یو واري بیا یو ځای کېدل و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې له مشال راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ملک امان کاسی د پاکستاني میشتو پښتنو په حق له څه داسې څرګندونې کړې وې.
دا د پښتنو مستقبل هم ډېر خطرناک دی. هغه په دې سو چې موږ یو سلو سل کال موږ جدوجهد کړی دی د خپل ازادۍ د پر د انګریز سره د ازادۍ د پر، خو موږ تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې پښتون څه غواړي. آیا بچا خان دا ویل چې زه ډیورن لاین نه منم؟ آیا پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا ویل چې زه ډیورن لاین نه منم؟ آیا اسپنجیار خان دا ویل چې زه ډیورن لاین نه منم؟ تر څو چې د پښتون لیډران دا خبره ونه کی و دې کام ته دا کام په ځان پسې نه کی، دیش لکه پښتانه مړ دي، دیش لکه به نور مري.
په سواد کې میشت سیاستوال او د ملک امان کاسی یو نږدې ملګری افضل خان لالا وایي ملک امان کاسی یو هغه پښتون سیاستوال و چې په هیڅ فشار یا لالت چا هغه له خپل هدف یا مرام څخه اړولی نه سوای.
هغه باندې بالکل ټینګ ولاړو، حوادث او مشکلات چې کوم دی نو هغه په مخ کې هغه خپل لاره نه شو اړولی، هغه خپل چار کړی دی او چارې کاوه.
اتش پته کلن ملک امان کاسای په پاکستان کې میشت یو له هغو سیاستوالو څخه و چې کله هم د پاکستان کومې وظیفې ته غاړه نه کښې شوده او ټول عمر یې د پاکستانی سیاست خلاف تیر کړ. د ملک امان کاسی د جنازې مراسم به هم نن د جمعې په مازدیګر په خپل پلارنۍ ټاټوبې چشمه اچوزۍ کوټه کې ترسره کیږي او هم هلته به خاورو ته سپارل کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
کله مرا ودرکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګیدا. پاکستان په کراچۍ ښار کې په دې رسو کې فرقایي ځینختی زیاتې شي بده چې په ترس کې د شیا او سنی مسلک ډلو مخکخ مشران وژل شوی دي. دا چې په کراچۍ کې د فرقایي تاوتریخوالي وجه څه دي او د دې مخنیوي ولې نه کیږي، په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې د ژبې او سیاست پر اساس د هدفي وجنو ترڅنګ د مسلک په بنیاد وجنې هم د پخواره هڅې روانې دي. په یاد ښار کې د شیا او سنی مسلک ډلو یو شمېر مخکښو مشرانو ترڅنګ د دغو ډلو ګڼ شمېر غړي هم وخت په وخت په نښه شوي دي. په تیرو څلورو ورځو کې په کراچۍ کې د سنی او شیعه مسلکونو سره تعلق لرونکي دوه مخکښ دیني عالمان وژل شوي، چې د دې راوروستو قانون هم په حرکت کې راغلی او امنیتي ځواکونو د تېرې ورځې راهسې 25 مشکوک کسان نیولی دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، په نیول شوو کسانو کې د ناقانونه ډلو غړي هم شامل دي. ټول د ناقانونه ډلو کار دی. دا ډلې د یو بل د نظریات نه منلو په بنیاد یو بل په نښه کوي. بل کراچۍ ښار د دوی لپاره د پیسو د پیدا کولو لویه وسیله ده. د پیسو، چندو او قلنګونو په سر دوی د یو بل سره جګړې کوي. په دې وروستیو کې د فرقي ځنخوتو د تیزې شوې لړۍ وروستو امنیتي ځواکونو هم چاپې زیاتې کړې او یو شمېر مشکوک کسان یې نیولي دي. عتیق شیخ زیاته کړه، دوی ته ځینې داسې واحد هم پلاس ورغلی چې کوم دریم لاس په دی وجنو کې ککړ دی او هغوی په پاکستان کې د فرقیز تاوتریخوالي د زیاتولو په موخه د دواړو فرقو د سر خلک په نښه کوي. خوشنون کې وایي د کراچۍ ترڅنګ په ټول پاکستان کې فرقیز تاوتریخوالي دوام لري. کارپو توصیف احمد خان وایي د پخوانی فوجي ولسمشر ضیاءالحق په زمانه کې د فرقیز تاوتریخوالي تخم کرل شوی دی. د هغه په وینا دوه اسلامي هیوادونه د متحاربو شیا او سنی مسلک ډلو تر شا ولاړ دي. دلته دواړه متحارب ډلې په یو بل باندې گزارونه کوي او امنیتي ځواکونه د دې فرقي ځنخوتو تر شا ولاړو قوتونو د ځواک له وجې په دې وجنو کې د ککړو عناصرو په ضد هیڅ نشي کولی او همدا وجه ده چې دا وجنې لا هم دوام لري. په دې اړه دا یو تاثر هم عام دی چې په کراچۍ کې فرقي ځنخوتې په اصل کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ غیر مستقیم جنگ دی. بل لور ته پولیس چارواکي وایي دوی په دغې نښتو کې ککړ یو شمېر عناصر نیولی دي او د دوی څخه یې په دې اړه پلټنې شروع کړي چې دغو خلکو ته پیسې، وسله او نور اکمالات څوک اولی ورکوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کدمانه ودرونکو، د نن ورځې د اخري خبرې غړې اخري رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم. په قبایلي سیمو کې د کوېلې او نورو مادنیاتو په قانونو کې وخت په وخت داسې پیښې رامنځته کیږي چې له کبله په دغه قانونو کې کار کوونکي مزدوران وژل کیږي. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي چارواکي د دغه وژنو ذمہوار د دغه قانونو مالکان ګڼي. راځي چې د مجید بابر په دې رپورټ کې د دغه وژنو وجوهات ولټو.
سمه د مخکې د اورګزو په ډولۍ سیمه کې د کویلې په یو درند کې د چاودنې له امله درې مزدوران وژل شوي او یو شمېر نور جوبل شوي ول. دا ډومبی ځل نه دی چې د قبایلي سیمو د کویلې په درندونو کې دا ډول پېښه رامنځته شوي. د دې نه مخکې هم په دا ډول پېښو کې مزدوران وژل شوي دي. د ډولۍ په یو درند کې د شانګلې سره تعلق لرونکي مزدور ګلباس خان وایي تر دا مهال د شانګلې سره تعلق لرونکي په سلګونو مزدوران وجلې شوې دي.
دې کې یو نومه پرسته غټه مو ته وایو چې هغه دا یو ټول چې هغه ډېر خراب دوه هغه دا ډېر ګټان بل را سینې د وژن مرسو هغه ته په پړو بيماريو لګي راغې نه په پړو وڅې راغې نه مرشي یار د دې تر څو تا نه شم خو دې دلته تقریبا 2000 تا چې 1000 دي 2000 دي 3000 دي 4000 دي شانګې زیات تر کسان دل په لکان کې دي هغه زیات تر مرسو یار خو میاش کې خو درې ټول خامخ مرې دلته دی ورځ به جنته یې هر میاش کې درې ټول کم از کم مرې اصل وجه دا چې زمونږ علاقې غریب دا مجبوریاني پیدا کار
په اورګرو قبایلی سیمه کې خبریال حسن محمود اورګزی بیا وایي چې د کویلی په دغو درندونو کې د مزدورانو لپاره هیڅ ډول حفاظتي اقدامات نشته، نو د دې له امله د دوی ژوند هر وخت په خطر کې وي.
چې کوم مزدورکار دي هغه ته هیڅ قسم ته ټریننګ نه دی ورکړی شوی. د کویلی درندونو کې چې کوم اوزار لګي هغه بالکل دلته کې چا سرشتانه مالکان هم نه ورکوي، او نه دا غریبان خلک دي مزدورکار دي، دا مختلف سیمو نه راځي او دلته کې مزدوري کوي. شپږ سو دوه زرو درو زرو فوټو دننه دا کولی درند کوزیږي او هلته کې خپل کار کوي. تر اوسه پورې په دې سیمه کې تقریبا یو سل ډیرشو نه زیات مزدورکار چې کوم دي هغه مړه شوي هم دي، اندسې په سلګونو په کې ژوبل شوي هم دي.
خو په ډولي سیمه کې د کویلی د یو درند مالک خادم حسین بیا د دغو مزدورانو د وجنې سبب د حفاظتي اقداماتو نشتوالی نه بلکې د مزدورانو بې احتیاطي ګڼي.
دی خبرې کې خو حقیقت په دې نشته کنه، کوم دغه والا د مین کې احتیاطي تدابیر دي عام مور ته بالکل آر یو شی پورا ورکو. خو دا د قدرت یو رسی او کار دی، صدا په یو طریقې دا کله چې مین کې بلاست کیږي یو ګیس را پټویږي، نو غ د احتیاط لپاره عام مور کوم تدابیر دي غاو ته ورکړي دي. خو دا کله کله مزدور په خپل باندې بې احتیاطي وکړي.
خو د قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ د مدني او صنعتي ادارې پخوانی ډایرکټر طاهر خان بیا وایي چې د دغو درندونو د سارنې د یو پیلي نظام د نشټوالي لامل په دغو درندونو کې د زورګونو مزدورانو ژوند په خطر کې دی.
ټیکنالوژي دا چې عمره ډیولپ نری زمګه ماین مونږه هیټ انټایر باندې وانی یو سره اونر به اگر ماین واغس هغه به دا کوشش کوي چې په لږ وخت کې دغه نه فائدہ والم. نو دا هم یو فیکټ دی چې هغه کې هغه اکسیډنټ دغه وی احتمال بل دی. انسپکټریټ هغه معاینه کوي چې دا ډینجرس خونه دی کوم ځای کې چې خطرناک یا اکارڈنگ ٹو دا رول هغه لا هغه نه چلیږي، نو هغه ته هغه بیا وارننګ ورکوي چې دا ټیک کوي بیا داسونه هغه کوي جنې هغه بیا بند کړي. نو هغه دغه چې شوبه چیرې نو هغه زمونږ لیک کوي په فاټا کې اوسه پورې.
بلخوا په فاټا سیکریټ کې د درندونو د سند د سار د ادارې ډایرکټر سعادت الرحمن بیا وایي چې د دغو درندونو د باقاعده سار پر مخ کې تر ټولو لوی خنډ د درندونو مالکان دي.
څنګه ډیولپ شوی دي دا مینونه دا ساينټیفیک او ټیکنیکل بیسس باندې نه دي شوی. مزدور چې دي هغه هم داسې ښه ټرین نه دي. علاقې خلک چې دي کنه دا داسې ډېر زیات کوآپریشن نه کوي. گورنمنٹ تم دیکھو کان مالک زیات ذمہ واری دا.
طاهر خان وایي چې په قبایلی سیمو کې د کویلی، کرومایټ، ماربل، زمرد او نورو معدنیاتو د کان کندنې صنعت د عالمی معیار مطابق خپل کړل شي، نو د مزدورانو سره سره د قبایلی سیمو د ولس ژوند به هم ډیر ښه شي.
مجید بابا ورشت تاسو رپورٹ وړاندې کولو قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو نه ورستی خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتې را رسیدلې وو. یسو شی بي پاتې دي چې پکې مليح امیرزاده توار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
دا پاکستان سرکاری ریډیو وای چې د سیلابونو لامل په ملک کې د مړو شمیر 224 او تر رسیدلې. دا پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې مشر میجر جنرال سعید علیم نن د وفاقي کابینه په غونډه کې ویلي دي چې د سیلاب ځپلو شمیر 100,000 تر رسیدلې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په ملک کې شپږ کاله پس یو کس ته د پانسي په سزا ورکړل کېدلو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د پانسي په سزا د رسمي پابندي ولګول شي. په پاکستان کې د پولیو درې نور کیسونه مخې تراغلی دی. د صحت قومي ادارې بیگا مخم په خبرو شو معلوماتو کې په خبر ایجنسی کې په دریو نورو ماشومانو کې د پولیو د ناروغي پخلی کړی دی. د شمالي وزیرستان تحصیل غړیوم د شادات خیلو کلیو سیدونکو وایي چې تیر غرمه د پاکستانی پوسټ په بمباری کې د سیمې دریو سیدونکو ژوبل شوی دی. د پاکستان پوسټ د پیښې په اړه سندې ویلې. بلخوافه اورګزو ایجنسی کې د نامعلومو وسوالو لخوا په لاسي بمی برید کې درې چوکیداران زخمیان شوی دي. د برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پوسټ وایي چې په ملالې یوسفزیو هغه پر ملګرو حمله کوونکی ټول لس ملزمان نیول شوی دي. د پاکستانی پوسټ مطبوعاتو څنګ مشر میجر جنرال عاصم صلیب باجوا ویل چې د شورا په نوم یوې لس کسیزه ډلې په سوات کې په اکتوبر 2012 کې په ملاله او د هغې پر ملګرو شازیه او کائنات حمله کړې وه. دا شنګای تاون تنظیم د ورځنۍ سرمشي زغونډه د تاجکستان په سر خار دوشنبه کې کیږي چې لومړی مراسم یې 13 ورځ تر سره شول. په سرمشي زغونډه کې توجه د روان کال تر پای په افغانستان کې د بارنو ځواکونو د وټلو نمخ کې پر سیمایز امنیت ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری وای لسو عربي هیوادونو منلي چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد مبارزه کې برخه واخلي. د سکاټلند د خپلواکۍ په اړه له یو تاریخي ریفرندم نه یو اونۍ مخکې یو نوی نظر پوښتنه ښایي چې مخالفین یې له پلویانو نه لږ سیوا وو. او اروپایي ټولنې د یوکرین په بوران کې د رول لرلو په سر د سزا ورکولو په مقصد پر روس بندیزونه نور هم سخت کړي دي.
قدرمنو اوریدونکو د مشال راډیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو. تاسو کولی شئ چې د نن ورځې ټول رپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور ویډیوګانې د مشال راډیو په ویب پاڼه mashalradio.com وګورئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم د مشال راډیو پاڼه خوخه کړئ او له تازه حالاتو ځان خبر کړئ. هم دې سره زه ستاسو کوربه ګل ایاز د خبرونو ویونکي ملیحه امیرزاده تکنیکی همکار علي محمود او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچر پم دې سپو پاتې شینو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري او خوشاله اوسئ.